السلام علیکم له غرمه مخکې لس بجی دی د ازادي راډیو یو بلې اساسه خبرونه ته مو زه رضوان مراد هر کله کوم شمشاد زدران د دې خبرونه تخنیکی چارې پر مخ وړي په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت د افغان ځواکونو لپاره د جګړې 15 کلن پلان تصویب کړ او دا هم اوري چې له بده مرغه د افغانستان د فائدامي وزارت وی چې د افغانستان په زیاترو سیمو کې زرګونه ماشومان په نشه یي موادو روک دي په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی تمه ده چې د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سبا د اسلامي هیوادونو د سازمان په سرمشریزه کې برخه واخلي د کونړ سیمې چارواکي وایي په سرکانو او مروري ولسوالۍ کې نه وسلوال طالبان وژلي او د هلند پولیسو تیر ورځ ناوخته د مستردام پر نړیوال هوایي ډګر کې یو مشکوک کس ونیو اوس هم بشپړ خبرونه تمه ده چې د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سبا د اسلامي هیوادونو د سازمان په سرمشریزه کې برخه واخلي د اجرائی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل عبدالله عبدالله به د خپلې وینا په یوه برخه کې له تروریزم سره پر مبارزې ټینګار وکړي
د افغانستان د اسلامي دولت اجرائی رئیس به هغه مسائل چې په ځانګړي ډول له افغانستان سره ارتباط لري له تروریزم سره مبارزه اقتصادي همکاري او د اسلامي هیوادونو زیاتې همکاري او پاملرنه د افغانستان پیښو ته همدار از د افغانستان د پرمختیایي چارو په اړه به خبرې وکړي
تمه ده چې د اسلامي هیوادونو د مشرانو دیارلسمه غونډه سبا د ترکیې په استانبول ښار کې جوړه شي د دې سرمشریزې په مقدماتي غونډه کې تېره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی برخه اخیستې وه ښاغلي ربانی هم په خپلې وینا کې له تروریزم سره په مبارزه ټینګار وکړ او د تروریزم په وړاندې د اسلامي هیوادونو پر ګډې مبارزې یو ځل بیا خبرې وکړې د افغانستان حکومت په سلنۍ جنگي پلان او د افغان ځواکونو 15 کلن پلان بشپړ کړی د پلانونو تیر ورځ د امنیت شورا په غونډه کې چې مشري د ولسمشر محمد اشرف غنی کوله تصویب شول د ولسمشر ویان مرستیال د واخان نپال ازادي راډیو ته وویل چې له 15 کلن پلان سره به په افغانستان کې امنیت ټینګ شي
افغانستان 15 کلنۍ جګړیز پلان دی چې د لومړي ځل لپاره تصویب شوی دی د دغه پلان له مخې موږ په افغانستان کې تهدیدونه تعریف کړي دي د هغو سره د مبارزې لپاره بشپړ تیاری نیول شوی دی
په 15 کلن جنگی پلان کې هر هغه ډله چې د افغانستان د حکومت پر ضد جنگیږي هغه دښمنه بلل سوې ده دا پلان په داسې حال کې تصویب شوی چې یاغیانو پر جګړې او شخړو ټینګار کړی د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې د سې شنبې په ورځ د عمري په نوم د پسرلنوی عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکړ په کابل او بغداد کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد په دې باور دی چې د طالبانو د مل اختر محمد منصور ډله د سولې خبرو ته چمتو کیږي نه زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې تر هغو د سولې خبرې ګټې نه کوي چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ لاس نه وي اخیستی
تر هغه چې د پاکستان پاوز او آی اس آی دې نتیجې ته ونه رسیږي چې د طالبانو او حقانی ډلې څخه استفاده د پاکستان په ګټه نه ده فکر کوم چې طالبان په ځانګړي ډول د منصور ډله بچې له پاکستان سره نږدې تماس لري سولې ته چمتو نشي
په کابل کې د امریکا سفارت هم د خپل هیواد خلکو ته خبرداري ورکړې چې د دوی د معلوماتو لمخې ښایي یاغیان د کابل په مهمو هوټلونو برید وکړي د کونړ سیمې چارواکي وایي په سرکانو او مروري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې نه وسلوال طالبان وژل سوي د دغه ولایت امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سدخیل ازادي راډیو ته وویل وسلوالو مخالفانو نن سهار بیا د سرکانو او مروري ولسوالۍ په امنیتي پوستو 15 بجې په یو وخت بریدونه وکړل چې اوس هم جګړه روانه ده ښاغلی سدخیل زیاته کړه چې په جګړه کې یوازې یو تن پولیس ټپي شوی طالبان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کوي چې په سرکانو کې دوی پوستې نیولې او په دواړو ولسوالۍ کې دولتي سرتیرو ته درانه تلفات اړولي خو چارواکي نه مني د یو بل خبر له مخې د بغلان سیمې چارواکي وایي چې دغه ولایت د ملي امنیت ځواکونو په خنجان ولسوالۍ کې یو وسلوال طالب وژلی او دوه نورې ټپیان کړي خو وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي د هم د سیمې او نړۍ خبرونه د هلند پوځي پولیسو تیر ورځ ناوخته د امستردام پر نړیوال هوایي ډګر کې یو مشکوک کس ونیو چې له عمله د هوایي ډګر یو برخه تخلیه کړای شو. د امستردام د هوایي ډګر ویان الفرید وانګر د یو مشکوک کس نیول خبره تایید کړي، خو د هغه د هویت او په دې اړه چې په څه شک نیول شوی څه نه دی ویلي. په تلویزیونونو کې ښکاري چې په وسلو او مهماتو سنبال امنیتي ځواکونه د امستردام په نړیوال هوایي ډګر کې ګزمې کوي. دغه راز د بم خنثی کولو یوه ډله د نیول شویو مشکوک کس بکسونه او وسایل پلټي. د مارچ په 28مه نیټه د بروکسل په هوایي ډګر کې له ځان وژونکو بریدونو وروسته د زیاتو اروپایي هیوادونو په شان د امستردام په هوایي ډګر کې هم د لوړې کچې امنیتي تدابیر نیول سوي دي. ایران او ایتالیا یو لړ دوه اړخیز موافقتنامې لاسلیک کړې. دا موافقتنامې تهران ته د ایتالیا د صدر اعظم ماتیو رینزی د سفر پر مهال لاسلیک شوې. د ایتالیا صدر اعظم هغه جګپړی چارواکی دی چې له ایران سره تر اټومي تړون وروسته چې په جنوري کې اجرایه بڼه خپل کړه تهران ته تللی. ماتیو رینزی وایي
د بندیزونو پای ته رسیدل یوازې د ایران لپاره یو تاریخي ګام نه دی چې اخیستل شوی، دا د ټولې سیمې او ټولې اروپا لپاره مهم دی.
د ایران اسنا خبری آژانس تیر ورځ خبر ورکړل چې د ایران او ایتالیا ترمنځ د برېښنا او ګازو په برخه کې موافقتنامې لاسلیک شوې دي. د راپور له مخې د موټرو په برخه کې هم یو موافقه شوې او د میلان هوایي ډګر له کمپنۍ سره سلا شوې چې د تهران داخلي هوایي ډګر به رغوي. همداراز په موافقتنامې کې ویل شوې چې ګرځندوی ته به په تهران کې وعده ورکول کیږي. او د سوری د 15 کلنې جګړې د پایته رسولو لپاره نن په جنیوا کې خبرو اترو نوې پړاو پیلېږي، خو د روسیې په شمالي ولایت حلب کې د جګړې شدت د دې خبرو اترو د بریالیتوب په اړه شکونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو تر سوری لاندې د جنیوا په خبرو اترو کې هڅه کیږي چې د سوری د جګړې د پایته رسولو په هدف په دغه هیواد کې یو انتقالي حکومت تشکیل شي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د سوریې په 15 کلنې جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 2,00,000 زره کسان وژل شوي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
له رحمت الله افغان څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. د افغانستان د امنیت ملي شورا د افغان ځواکونو لپاره د جګړې 15 کلن پلان تصویب کړ او حکومت وایي چې هغه سیمې به د دې پلان پر اساس له طالبانو بیرته نیسي چې اوس مهال د وسلوالو په کنټرول کې دي.
امر په دې هیله باندې چې په تطبیق سره به ټولې هغه نقطې شي دښمن نه اوس پر قرباني سلطه لري هغه د دې د ولکې به باسو.
په افغانستان کې په نشه یي موادو دروغ د ماشومانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. د کابل چاپ او ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. دا هم اوري چې د فایدامي وزارت وی د کابل جلال آباد د دوهمې لارې کار په چټکۍ روان دی او د ننګرهار چارواکي وی د امنیت لپاره نور سرتیری ګماري.
لا زیات امنیت سرتیرو د ګمارلې تر څنګ مو په سیمه کې د قومي مشرانو مخابرو دنیا لیوان سره هم خبرې اترې کړې.
دا نور ریپورټونو سربیره دا هم اوري چې په عربي نړۍ کې اوس له داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې سره د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې ده. او د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوډي اچار آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام ترو بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان حکومت د افغان ځواکونو لپاره د جګړې 15 کلن پلان تصویب کړ. پر دې پلان د افغان امنیتي ادارو له ناټو سره یو ځای کار کړی دی. افغان چارواکي هیله مند دي چې د دې پلان له تطبیق سره به هغه ځایونه چې اوس د افغانستان دننه د حکومت مخالفو ځواکونو په لاسو کې دي تصفیه شي او امنیت به ټینګ شي. دا پلان په داسې وخت کې تصویبیږي چې د ملا اختر محمد منصور په نوم د طالبانو ډلې له خپل لوري د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړی دی. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست هیله لري چې د افغان ځواکونو له 15 کلن جنگي پلان سره به په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان د وخن مینپال ازادي راډیو ته وویل په دې پلان کې هر هغه ډله چې له افغان دولت سره جنگ کوي که طالبان دي که داعش دي هر ډله شوي د افغانستان او د دې هیواد د خلکو دښمنان دي چې موږ به د هغوی په وړاندې جګړه وکړو.
په مجموع کې دا یو بریالی پلان دی چې موږ په دې هیله باندې چې په تطبیق سره به د افغانستان ټولې هغه نقطې چې دښمن ناوس پر باندې سلطه لري یا ولکه لري هغه د دوی له ولکې به باسو، هغه به د امنیتي ځواکونو یا د افغانستان د حکومت د ملکي او نظامي ادارو تر چوکاټ لاندې او تر پوښښ لاندې راځي.
د جګړې 5 کلن پلان تیره ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې چې مشي ولسمشر اشرف غني کوله تصویب شو. د وخان مینپال وای په دې جامع پلان کې ګواښونه او هغه ټکي چې زیان ور رسیدلی شي معلوم شوی دی.
دغه پلان له مخې موږ په افغانستان کې تهدیدونه تعریف کړي دي، دغه په وړاندې باندې زموږ مبارزه څرګنده ده، ارزونه د دې شوی ده چې په راتلونکي کې کومې اړتیاوې د افغانستان د ملي قواوو دي، دغو لپاره پلان جوړ شوی دی. د افغانستان هغه نقطې په نښه شوي دي چې په راتلونکي 15 کلن پلان کې به زموږ قواوې هغه ته رسېږي او هلته به ځای پر ځای کېږي. ټول بالقوا خطرونه چې اوس دي یا په راتلونکي کې پیشبینه شوي دي، د هغو سره د مبارزې لپاره بشپړ تیاری نیول شوی دی.
د ولسمشر غني مرستیال ویان په هغو سیمو کې چې زیان ور رسېدلی شي د هلمند نوم یاد کړ. د افغانستان جمهوری ریاست، امنیت شورا، کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست د ناټو د غوښ ملاتړ له ماموریت سره په سلام مشورې د پلان چمتو کړی دی. د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغان ځواکونو په سرلنۍ پلان هم تصویب شو. بل لور ته مقابل لورې هم غلی نه دی. د ملا اختر محمد منصور په مشهد د طالبانو ډلې د سیشن بي پورس د عمرې پونم د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړ. د ناټو عمومي منشي روان میلادي کال د افغانستان لپاره یو سخت کال یاد کړی دی. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا یان ستولتنبرګ په دې باور دی چې طالبان، القاعده او د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې خپل بریدونو ته دوام ورکړي.
په راپور کې موردل چې د افغانستان حکومت د افغان ځواکونو لپاره د جګړې 5 کلن پلان تصویب کړ. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډلې ویلې دي چې د عمری په نامه په افغانستان کې پسرلنی عملیات پیلوي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریف
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکړم په دپښه وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو بندوبست
ولې فکر چې محکمې له خواږي.
آزادی رادیو 1216 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
په افغانستان کې په نشئی موادو دروغ د ماشومانو شمیر ورستر بل زیاتیږي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال شاوخوا 1,00,000 ماشومان په نشئی موادو اخته شوي او نږدې 1,000,000 بیا د احتیاط له خطر سره مخ دي. په کابل کې د معتادو ماشومانو د درملنې یو مرکز وایي چې د ورځې د 3 په شاوخوا کې په نشو روغ دي ماشومان د کابل له بیلابیلو سیمو څخه ټولوي. په نشو روغ دي ماشومان بیا وایي چې د خپل پلرونو لخوا دوی هڅول کیږي چې نشي وکړي. تفصیل د نجيبي زمان پر رپورٹ کې اورو.
په نشي موادو روغ دي ماشومان په ناسم روغتيایي او زهني وضعیت کې ژوند کوي او وایي چې پلرونو ورته د مینې پر ځای نشي مواد ورکړي دي. شپږ کلن بشیر چې سمې خبرې نسی کولای وایي چې پلار یې ورته تاریاک ورکول.
تورا کې واله کنه مور ته مې ورکول ټول ته
یاسمین یولس کلن انجلی ده. دا وایي پلار یې هیروین څکول او دې ته هم په چای کې ورکول.
پدر مې کشه خود مو مستاز پدر مې د موبایل چای مندازم میخورم زیاد انداخته روز دو بار میداده بر مادر مې میداده بر خوار اتکه من میداده سر مستاز قدر میکرد انجانم هم درد میکرد مریض میشدم.
پنشو روش دی دغه ماشومان اوز ده چنگی اماج پنوم پا روختیای مرکز کی تر درملنی لاندی دی. لدی پرت ده موتا دو ماشومانو ده درملنی چلویشت بیستریز مرکز وی دورزی ده دریو پشاو خواکی پنشو روش دی ماشومان ده کابل بیلا بیلو سیمو چخه راتولوی. ده امی روختیا وزارت ده معلوماتو لمخی اوز محال پا افغانستان کی شاو خواه یو لک ماشومان پا نشه موادو اخته دی چه او پسولو کی ورین جونی جوروی. په نشو د روردو دغه ماشومانو میندې وای چې بې وزلی او بیکاری دې ته اړ کړي وي چې هم دوی نشي مواد وکاروي او هم یې ماشومانو ته ورکړي. د راپور په لومړي سر کې مو د شپږ کلن بشیر خبرې واورېدې چې روغتیایي وضعیت یې نشو خراب کړی وو. فریبا د بشیر مور ده، وایي درې اولادونه لري او د بې وزلۍ له امله یې نشه کوله او هم یې ماشومانو ته تریاک ورکول.
میډه مې دا دولس کاله کېږي چې تاریک وهل دو کال درې کال کېږي چې کور کې بېخي پروت و منګه وږي او درې اولاده لرم. دا به چې منګه وږي و دوی ته به مې ورکوله تاریک منګه خواړه خو څنګه مې کړي وای وږي و کنه د منګه هماغه ډوډۍ اوبه وی نو.
عزیز ګله د یاسمین مور ده، دا وایي میړه یې په کور کې نشه کوله، دا هم ورسره معتاده سوه.
معتاد شوم، دوی دختر یک بچه و
معتاده شوم. دوه لورګانې یو زوی لرم چې په کور کې به مو نشه یي مواد څښول، دوی هم راسره معتاد شول. میړه مې اول کراچۍ چلوله چې معتاد شو هغه کاری پرېښوده.
په دې وروستیو کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمي په بلخ ولایت کې د تریاکو د کښت پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې وه. بلخوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي هغه ماشومان چې د کوکنارو په کښت او تولید کې عملاً کار کوي په مخدره موادو د اخته کېدو چانس یې زیات وي. بې وزلي او بیکاري هغه لاملونه دي چې ډیری ځوانان د کوکنارو کاروبار ته اړ باسي. په نشو د روږدو کسانو د موضوع په اړه مو د عامې روغتیا وزارت مسؤولین و پښتل. دغه وزارت د مخدره موادو د تقاضا در کمولو د برخې رئیس ډاکټر فواد عثماني ازادي رادیو ته ویل په کال کې د شاوخوا 40,000 معتادینو درملنه کوي چې ماشومان هم پکې شاملېږي.
د 40,000 په شاوخوا کې معتاد ماشومان شته چې د نفوس 1% جوړوي. په منظمه توګه درملنه کیږي او په کال کې د شاوخوا 40,000 معتادو کسانو درملنه کیږي.
شاغلی عثماني وایي چې په هیواد کې د معتادینو د درملنې یو سل شپارس مرکز نسته چې 10% د شوزو او ماشومانو لپاره کار کوي. په همدې حال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د معتادو ماشومانو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه کمیسیون د ماشومانو د ملاتړ د برخې مسول نجیب الله ببرکزي ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د معتادو ماشومانو شمیر 3.5 لک اوړي. دی وایي اړوندې دولتي ادارې تر اوسه د معتادو ماشومانو لپاره د پوهاوي منظم پروګرامونه نه لري او د دوی لپاره د درملنې د مرکزونو شمیر هم کم دی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي معتاد ماشومان له خپل هر ډول انساني حقونو لکه تعلیم، روغتیا او د تورته نورو حقونو څخه بې برخې دي او د ژوند شوالی ته باید هر اړخیزي هڅې وسی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د روانې خبرونې په ترڅ کې د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه هم لرو. د افغانستان د فوایدامي وزارت وایي چې د کابل جلال آباد د دوهمې لارې کار په چټکۍ سره روان دی. د دې وزارت وایند د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې پر وړاندې کومه ستونزه نشته او تر دې دمه د دې سرک کار 80% کې بشپړ شوی دی. په همدې حال کې د ننګرهار ولایت سیمې چارواکي وایي چې کابل جلال آباد دوهم سړک د امنیت تامین په اړه د قومي مشرانو او دلي عالمانو څخه هم مرسته غوښتي. خو د ننګرهار د ولایتي شورا غړي بیا وایي چې څه ډول چې د دې لارې د جوړښت په اړه ویل کېږي کار هغه شان نه دی روان او دا پروژه سسته پر مخ ځي. په اړه سباون کاکړ رپورټ لري.
د افغانستان د فوایدامي وزارت چارواکي وایي چې د کابل جلال آباد پر دوهم سړک کار د پلان سره سم مخته روان دی. د دغه وزارت ویان مهدی روحانی د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغې لوی لارې د لومړي قرارداد کار چې 50 کیلومتره دی 80% پای ته رسیدلی دی. د کابل جلال آباد ترمن سړک چې اوږدوالی 100 کیلومتره ته رسیږي اوس مهال د جلال آباد ښار لخوا په 3 کیلومتره کې کار پرې روان دی. مخکې چې کومې ستونزې وې هغه اوس هوارې شوې. اوس مهال په سیمه کې کار ښه روان دی. ویلی شو چې شاوخوا زموږ د پروژې 80% کار بشپړ شوی دی.
زیات کورای پروژه مو پیش رفته.
شغلی روحانی زیاته کړ چې مخکی په تخنیکی او د خلکو د همکاري په برخه کې ستونزې درلودې، خو اوس دغه ستونزې یو څه هواري شوې دي. د کابل جلال آباد پر دوهم سړک د نړیوال پراختیایي بانک په مالی مرسته د $110 میلیون په ارزښت په 2014 کال کې پیل شو. د فوایدامي وزارت د معلوماتو په اساس دغه لوی سړک کار چې 100 کیلومتره اوږدوالی لري په 2018 کال کې بشپړ شي. د ننګرهار د والي ویانا تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د کابل جلال آباد دوهم سړک د امنیت د تامین لپاره له کابله د اضافي سرتیرو غوښتنه کړې چې منظور شوي هم دي.
وخت د وخت د خوګیاڼو اړوند ساحو کې ستونزې پیدا کېږي، امنیتي ننګونې پیدا کېږي چې له امله کارونه له ځنډ سره مخ کېږي. موږ نه غواړو چې کارونه له ځنډ سره مخ شي. په همدې موخه د لا زیاتو امنیتي سرتیرو د ګمارنې تر څنګ مو په سیمه کې د قومي مشرانو مخبرو دنیا لیبان سره هم خبرې اترې کړي تر څو دغه سړک په جوړولو کې څومره چې کېږي همکاري وکړي تر څو چارې زر بشپړې شي.
خو د ننګرهار ولایت د ولایتي شورا غړي عبدالناصر کمال ازادي راډیو ته وویل چې د کابل جلال آباد پر دوهم سړک باندې پڅ کار ته پکتو سره فکر نه کوي چې دا کار په ټاکلي وخت سره شي.
ډیره مشکله ده، دوی خاصي وایي د خبرې د ځان نه چې تقریبا د 100 کال کې دی باندې کار روان دي، تر اوسه پورې دی غوښتل خو یانو په ته کې د دې نه توانې دي چې تل کار وکړي. کله دا ځکه د دې کارونو چې وګوري ډیر مشکلات لري. 2019 نه فکر نه کوم چې 2019 او شلمه پورې تک
چارواکي په داسې حال کې د کابل جلال آباد د دوهمې لارې پر جوړېدو د کار د چټکېدو خبر ورکوي چې د ننګرهار ولایتي شورا وایي د مخالفینو د حملو او ناسم مدیریت له امله د دغه سړک کار څه موده وړاندې په ټپه درېدلی وو. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 شپږ نوي د سهار دوه د ماښام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان کې اوریدلای شئ. په نوې رپورټ کې فریډم هاوس خبرداری ورکړی چې اقتصادي ستونزې د پخواني شوروي اتحاد هیوادونو ثبات ګواښي. په دې رپورټ کې د پخواني شوروي اتحاد هیوادونو، بالکان او ختیځ اروپا هیوادونو په اړه راغلي چې مشران یې د اقتصادي ودې پر ځای د خپلواک ساتلو لپاره زیات کار کوي. له دوو څخه یو شمېر هیوادونو اوس له اقتصادي بحران سره مخامخ دي، او ښایي یو شمېر نورې د روان کال په اوږدو کې له اقتصادي رکود سره مخ شي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې رپورټ برابر کړی چې مهمې برخې له ملالۍ بشیر اورو.
امریکا میشته د فریډم هاوس په نامه د بشري حقوقو د څار اداره وایي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین استبداد په 2015 کال کې زیات شو. فریډم هاوس دا څېړنې ملتونه د تغییر په حال کې په نامه کلنی راپور کې کړی دی. دغه راپور د پخواني شوروي اتحاد په 9 هیوادونو، بالکان او منځنۍ اروپا کې د ډیموکراسۍ پرمختګ څارلی. دغه راپور د اپریل میاشتې په 12 نیټه خپور شوی دی. راپور هر هیواد ته یو درجه ورکړي چې لمخې ډیموکراتیک پرمختګ اندازه کړي. د هر هیواد نفوس ته په کتو سره د ډیموکراسۍ او ست درجه له تیرو 12 کلو راهیسې په تدریجي ډول کمه سوې ده. په پخواني شوروي اتحاد هیوادونو کې وضعیت په ځانګړې توګه خراب دی. د دغو هیوادونو مشران دیکتاتوران دي چې له تیرو 10 کلونو را په دې خوا په واک کې دي. دغه هیوادونه روسیه، آذربایجان، بیلاروس، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان دي. فریډم هاوس وایي د نړیوالو توکو د بیو له سقوط وروسته د دغې سیمې اقتصادونه د بحران سرحد ته رسېدلي دي. په دغو توکو کې د تیلو بیې شامل دي چې پر روسیه د امریکا او نورو اروپایي اتحادیې هیوادونو د بندیزونو وروسته د زیات تغییر په حال کې دي. روسیه د دغو ستونزو له کبله له اقتصادي رکود سره مخامخ ده. همداراز په نورو هیوادونو لکه قرغزستان، بیلاروس، ازبکستان او تاجکستان کې د بودیجې کموالی او د پیسو بحران رامنځته شوی دی. دغه بحران د هغو هیوادونو اقتصاد هم زیانمن کړی دی چې اقتصاد یې پر انرژي نه دی ولاړ او د روسیې له اقتصاد سره تړلی دی، لکه بیلاروس، قرغزستان، ازبکستان او تاجکستان. د راپور له مخې دغه هیوادونه په 2018 کال کې له اقتصادي بحران سره مخامخ دي. د ملتونو د تغییر په حال کې د پروژې رئیس نیټ شینکن د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته ویلي چې دغه هیوادونه به اوس له پایلو سره مخامخ کیږي، ځکه چې له کلونو راهیسې د خپل اقتصاد د تغییر لپاره هیڅ نه دي کړي او نه یې هم شفاف حکومتي سیستمونه جوړ کړي دي. د شینکن په وینا د دغې سیمې مشرانو یوازې د خپل کنټرول د ساتلو لپاره کار کړی دی. راپور وایي د روسیې ولسمشر ورسته له هغه چې پر 2012 کال کې بیا ولسمشر وټاکل سو، په 2015 کال کې مدني ټولنه او سیاسي ادارې تر مخ کې زیات ځپلې. شینکن وایي روسیا په دوامدار توګه له اقتصادي بحران سره مخامخ ده. داسې اټکل کیږي چې قزاقستان به هم چې په سیمه کې دوهم لوی اقتصاد دی له اقتصادي بحران سره مخامخ سي، یا به 0% اقتصادي وده وکړي، او په نورو هیوادونو کې ان که د اقتصادي بحران درجې ته نه دی رسیدلی هم اقتصادي وده ډیره کمه وي.
In countries that are quite poor.
د راپور لمخه په بالکان هیوادونو کې سربیا او مونټینګرو له اروپאי اتحادیه سره د یو ځای کېدو پروسه پیل کړې ده. البانیا او مقدونیا د اروپאי اتحادیه د غړیتوب رسمي کاندیدان دي، او بوسنیا او هرزګوینا او کوسوو هم شایي کاندیدان سي. راپور وايي په کوسوو او بوسنیا هرزګوینا کې دولت جوړونه یو ستونزه ده، او حکومتي ادارې د سولې د پرمختګ د مخنیوي او سیاسي او اقتصادي رکود لامل سوي. شینکن خبرداري ورکوي چې د ځوانانو د بیکاری د درجې د لوړوالي له کبله به بالکان هیوادونه د نورو اروپایي هیوادونو په پرتله پر شا تللي پاتې سي، او دا به د سیمې د پرمختګ لپاره د یو ناورین په معنا وي. شینکن وايي ملت پالنه له یو ځای بل ته د سفر د ازادي او نورو بنسټیزو حقونو نشتوالی په ختیځ اروپایي هیوادونو کې د ډیموکراسي د پلي کولو لپاره د خطر په معنا دي.
و امریدل چې فریډم هاوس په یو نوي ریپورت کې خبرداري ورکړي چې اقتصادي ستونزې د پخواني شوروي اتحاد هیوادونو ثبات ګواښي. یو نوی نظر پوښتنه څرګندوي چې د عربي نړۍ په ځوانانو کې د اسلامي خلافت یا داعش ملاتړ کم شوی دی. اسلامي دولت ډلې دوه کاله کېږي چې د سوریه او عراق پراخې سیمې لاندې کړي، او اسلامي خلافت یې پکې اعلان کړی دی. دوی ډېر کوشش کوي چې خصوصا عرب ځوانان ځان ته جلب کړي. سلطان محمد سرور پر رپورټ لري.
د عربي نړۍ اکثریت نجونې او ځوانان اوس د اسلامي دولت ډلې مخالف دي. تقریبا په سلو کې 80 کسانو دغې نظر پوښتنې ته ویلي چې کچیر اسلامي دولت ډله خپلو بیرحمانه تکتیکونو څخه لاس هم واخلي، بیا یې هم ملاتړ نه کوي. تیر کال په سلو کې 80 کسانو دغه ډول نظر څرګند کړی وو. دغه نظر پوښتنه څرګندوي چې کله عرب ځوانان غواړي اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شي، د مذهبي غیرت عامل دوی ته دوهم ځای لري. د نظر پوښتنې نتایج څرګندوي د هغو عربي هیوادونو ځوانان چې د بیکاری کچه پکې لوړه ده، اقتصادي ستونزې اسلامي دولت ډلې سره د یو ځای کېدو لوی عامل ګڼي. نورو څېړونکو هم ورته نتایج ترلاسه کړي دي. هغوی موندلي دي چې ډیر کسان اسلامي دولت ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره له دین څخه د خپل تصمیم د توجیه لپاره کار اخلي. دغه نظر پوښتنه چې د سږ کال په جنوري او فبروري میاشتو کې شوې، دا هم څرګندوي چې د عربي پسرلی د ولسی پاڅونونو په حقله چې 15 کاله مخکې پیل شول، په خلکو کې ناهیلي توب پراخ شوی دی. دغه نظر پوښتنه په 14 عربي هیوادونو کې شوې، خو یوازې په مصر کې اکثریت کسانو ورته ویلي چې د دوی هیواد تر هغه وضعیت چې 15 کاله مخکې درلوده اوس ښه دی. څلور کاله مخکې 20% کې کسانو ویلي وو چې د عربي پسرلی تر پاڅونونو وروسته یې د هیوادونو وضعیت بهتر شوی دی، خو په نوې نظر پوښتنه کې په 14% کسانو دغه ډول نظر څرګند کړی. دغه نوې نظر پوښتنه په بحرین، کویت، عمان، سعودي عربستان، عربي متحدو اماراتو، مصر، الجزائر، عراق، اردن، لبنان، لیبیا، المغرب، فلسطین، تونس او یمن کې شوی.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورې. قسیم سولعمل د کابل د نن چاپ مطبوعات لوستي او د زینو مقالو مهمه برخه دروروي.
د کابل چاپ ورځپاڼو نن د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د امنیتي حالاتو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ناسم وضعیت په اړه لیکنې کړې دي. سرنوشت ورځپاڼې خپل سرمقاله د طالبانو لخوا د عمري په نوم د نوو پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو او د شفق په نوم د افغان ځواکونو لخوا پوځي عملیاتو ته ځانګړې کړې ده. د مقاله لیکونکي په لیکنه سره له دې چې دواړو لورو په خپلو عملیاتو کې د ملکیانو د خوندیتوب ډاډ ورکړی، خو زیاتوي چې د دغو جګړو لویه برخه قربانیان یوازې ملکیان دي. مقاله زیاتوي چې په افغانستان کې د جګړې په دواړو خواو کې هم یوازې افغانان قربانۍ ورکوي او ګټه یې پردی ته رسیږي. دا مطلب په پای کې سپارښتنه سوي چې دواړه لوري باید دې ته پام وکړي چې د جګړې پر ځای د سولې هڅې پیل کړي او د افغان وژنې پر ځای افغان ژغورنې ته مټیره بډوهي. ویسا ورځپاڼې بیا په خپلې مقالې کې د هلمند په اړه د دفاع وزارت د سرپرست څرګندونو ته اشاره کړې او لیکي: آیا د هلمند سقوط په یوې استعفا جبیره کېدای سي؟ د مقاله لیکوال زیاتوي چې که خبره د اصولو وي نو باید امنیتي مسولینو له دې وړاندې لا استعفا ورکړي وای. په مطلب کې وړاندې راغلی چې امنیتي مسولین په تیر یو نیم کال کې د هیواد د ناسم امنیتي وضعیت په خاطر د استجواب لپاره په وار وار ملي شورا ته ورغوښتل سوي او هیڅکله هم دوی نه دي ستایل سوي. همدې ورځپاڼې په بل مطلب کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځورونې او ورسره د ناوړه چلند په اړه لیکنه کړې ده. په مطلب کې د اسلام آباد لپاره د افغانستان د سفیر حضرت عمر زاخلوال څرګندونې راخیستل سوي چې وایي په دې اړه یې له پاکستاني چارواکو او نړیوالو ادارو سره په جدیت خبرې کړې دي. کابل پوسټ ورځپاڼه بیا د افغان کډوالو په اړه د ښاغلي زاخلوال خبرې نقلوي او وایي چې په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د ځورونې په اړه د کډوالو نړیوالې ادارې آی او ایم ته شکایت کړی دی. ورځپاڼې د مطلب په پای کې د یو شمېر سیاسي کارپوهانو نظر هم راخیستی چې وایي پاکستان تل د افغانستان له مجبوریتونو استفاده کړې او د لاري په افغان حکومت د خپل غشتنو منل غواړي.
لستمی بجی شوی دی د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونس پروګرامونه کور کله او د ګړې اچار خبريږي. خو اوس له رحمت افغان څخه د مهم خبرونو لنډي زورو.
تمه ده چې د افغانستان اجرا رئیس عبدالله عبدالله سبا د اسلامي هیوادونو د سازمان په سرمشریزه کې برخه واخلي. د افغانستان حکومت پسلنی جنگی پلان او د افغان ځواکونو 15 کلن جنگی پلان تصویب کړل. په کابل او بغداد کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په دې باور دی چې د طالبانو د ملاتړ ملا اختر منصور ډله د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي. د کونړ سیمې چارواکي وای په سرکانو او مرور ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې نه وسلوال طالبان وژل سوي. ایران او ایتالیا یو لوړ دوه اړخیزې موافقتنامې لاسلیک کړې. د موافقتنامې تهران ته د ایتالیا د صدر اعظم ماتیو رینزی د سفر پر مهال لاسلیک شوی. د هلند پوځي پولیسو تیر ورځ ناوخته د مستردام پر نړیوال هوایي ډګر کې یو مشکوک کس نیولی چې له عمله د هوایي ډګر یو برخه تخلیه کړای شوه. او د سوریې د 15 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره نن په جنیوا کې د خبرو اترو نوی پړاو پیلېږي.
او اوس هم اونیس پروګرام کور کله.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی.
پریشانی جگرخونی بی پیسگی منگه خور از پزون که نزنی زنی خوری که رکتر را بده وی
دیو داسی چه خبری مواوری دلی چه پا ماین که پخه غوطه شوی با تاسو چنگه آیا پخ پلسی ما که دی ماین لگ واخ سر مخی
دا بلچه نو ویچا کا دغه کړه ته دا هاندی بهغه ها نو هغه مینو په چا دغه کړه په خیر کته سوی دی
قدر منو ودونکو ماین ها پر دښمن دی چې په چا زړه غاینه لري. په افغاني ټولنه کې به داسې کورنۍ ډېرې کمې پیدا شي چې له ماین بدې خاطرې ونه لري. چا خپل نږدې دوست له لاسه ورکړی او د چاغو هم لاس پخه د ماین په چاودنه کې غوڅ شوي دي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ موسسو په 1999 کال کې خپل کار پیل کړی دی. د دوی د سروې له مخې تر اوسه 80% ماینونه پاک شوي دي، خو بیا هم په لرو پرتو سیمو کې عام وګړي د ماین له بدو پیښو سره مخ کیږي. په پیل کې له څو تنو څخه د هغو د سترګو لیدلی حال اورو.
دستلنه و دښتې ته په ماین باندې پخې خو نو د دواړو پخې د ماین ځتللې وي. ډېر رنګ جوړ د خپل ژوند د خپل ژوندګۍ نه کنه کوم مجلس کې مثلا وادي وي یا پاتیا وي یا بل خپل خپلوان کې کومه غوي نشتلې. ما شپه ورځ کور کې بیچاره هر څه په ځای کې وي نو ډېر په تکلیف ده.
چاپره کې ماین ورته وایي دا پوښوې نه ده چې دا ماین ده او دا یې نیولې ده پیستې واچوې چې څنګه یې نیسي. دغې لاس بیچاره قطع سو ما د چی نه ډېر زیات رنج جوړې. هغه راته وویل وایي یوازینی رنج چې زه یې وړم د دې له لاس نه چې زما لاس قطع شو. نو هغه کسان چې پوهېدل هغه بیچارهګان یا شهیدان شوې ده یا مړه شوې ده یا تللی تللی دي ځینه، او دغه کسان چې نه پوهېږي هغه چې به وباسي یا هلته کار کوي چې جوړ کړي نو هغه الوځي. روباخانو کې وی کی و نور پاشادارو کې و پخچی به راتور نه کړې پخڅو کې به و په دغه رقم مشته ته مونږ خپل ځان لريدلو باید ډیر خلک فکر وکړي پدې کې چې تیاتو کوي پکې وانه لږی
کندانی و دغه غټ بلای و دغه سیمان چې پکشي استلی دغه وینن و زمر کورو کې و دی یو نو ریواز کور نه تیر خلک په کورو کې مش کورون دا رقم سی و ګرځه دا نه نجی دا مولي دا پشکرش نه سی و دا زړه خراب وي
رازو کسانو ته چې په ماین ور برابر شوی او د بدن غړي قطع شوی دی محمد نعیم چې په خیغه قطع شوی لژن ډیر نه خوښ کاری وای وس سختګی په ډیر په تکلیف کړی دی
سختی را باندې ډیر ته رسوي به په خاص سختګی په خبري کې زړه ډیر په تکلیف او مزالات می شخ پاتې سو سغه نو بس ما ته معلومه خدای ته معلومه سه کته منډه کا پورته منډه کا جنگ جدل پریشانی جګر خونی بے پیسگی زخمی گیری ورورم شهید سب منگا خور از پزون که نزنی زنی خوری که رکتی را بده وای خود زر طول خبری همی خواه سزادی ما پا خمین بندی والو تزا بلی خواه زر دیر تکلیف و سماتا میلاو ست نزاغ رقم زالا داده منگ دی افغانستان دی خلقو بنونو سخ شالی
د ماین لپی خو سره مخ شوی کسان اکثره د سوق دی چې د کورنۍ نفقه ورپغړه ده کریم الله وای چې وس د تایران يم چې خپل بچو ته یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کړم
کور کې موږ ته نه پرې وخت کې چې موږ ماین ور وزولو نو موږ به د خپل ځان ته هم چې کتل چې هو ته ګورې چې موږ په خیم د لاس لړل موږ په اینده کې کاروبار هم نشو کولای موږ به څه کوو دغه چې ژوند په مخ تریخ ته ممیدل فرض مثال چې ماشینه هغه وخت کې درلو بدل به ماشینه په موږ باندې قطع شول د بل خانم کې دغه سه به موږ کاروبار نشوي کولای نو ژوند په موږ باندې ډېر تریخ ته ممیدل ځکه چې د اولاد نه پخم نه پیدا کېدل یو نمرې راکړې ته تر اوسه نه جوړه ده هم جوړه نه
پکانو کې هم داسې کسان شته چې د کار په وخت په ماین ژوبل شوی او بدی پیښې تجربه کړې دي د ایم ډی سی موسی له دوه تنو کارکوونکو سره د دوی په کار کې د ستونزو په هکله غږېدلی یو
ضربت مې نام ده ولایت مې پکتیکا ده کابل برق نه ده کابل ته برق نه و ماینونه سره لاندې و تر ټولو پاوې لاندې دغه ټول ماینونه موږ پاک کړي دي که چیرې ماین پاکا نه وای په کابل کې به برق هم نه و په دومره سختۍ باندې موږ یو ماین باید وسوچو چې تکینې ډېر په سختۍ باندې پاتې یا به خپل ځان پوهوي یا به ماین باسي زه کمان خو د مځکې په مابین کې ده په ډېر تکلیف او زحمت اوس زموږ تقریبا په د اوسني وخت کې په سروبي کې دوه نفر دواړه سترګې له لاسه ورکړي یو دې شبرغان او یو دې پغمان شبخانه کې دي او دواړه سترګې له لاسه ورکړي زموږ د ورور دانی وګوره څه له لاسه ورکړي
تاسو ویلئ دې ورور خپل پښه په ماین کې له لاسه ورکړي کنه اوس ولې دې سره خبرې وکړو تاسو خپل نوم راته وایئ
ایمانو محمد ناظم نیازی پروان ولایت بګرام ولسوالی اوسیدونکی یم جلال آباد کې مونږ کار کوو د سرخرود ولسوالی کې هغه وخت کې مونږ سپیډر لو ده کومکیم دی ټی سی موسسه سره په پاکی کې برخه اخستره نو اول به کار مونږ ورته کوو به دغه نورسته سپیډ ماین پیدا کړو د ټی سی د موسسه دی ماینر به هغه ماین به هغه خونسا کوو بل اخر تقریبا د ورځ 12 بجې ولا پوره 7:30 بجې وسه سپیم مونږ کته کې د سرخرود ولسوالی کې غی کارو کې سپیډ ماین پیدا دی جای کې یو لار کته سه و د سه مینونه اوس ته به فکر نه کوس دی جای کې د مین یعنی په عام پاکو لار کې د مینونه هغه سه منګ سپیته تو پر کو په دغه حالت کې ز مین باندې اولو ته نه نور ز پونه سو مغر ز د مبه ز په خورته وړ ما به خپل چپ اپ خا او چپ سترګ الله سور کړی و تقریبا یو هفته وروسته ز پوښ را لمن ترې یو هفته پورې هم ز به وشه پروت
اوه سانه د لګم نه د پیات کلست مین ته برابرې دی لور باندې خطلې کم دی نه د پیات
د انسان باندې سو سخت صحنه راځي د خپل ټول فام له مخه ته راځي دا بچی کورنۍ او صحنه صدا به څه حالت لغوی خبر سي په دغه وخت کې زمين زوبر کړم ما پلار کور کې نو دلته راغله افغانستان ته راغله موږ فامیل حالت نو دا هم ما په ځړ کې تیر سر دي ما دا زخمی تو بلته په دې حالت کې لاړ سي پلار دلته دا ماشومان کور دا وسنګ کې واقعا څه ډیره دردونکې حالت دي
کله ستاسو خانه کې برته پوښ سولې
بل چادر توی لیچ پخاری نست قطع سوی خپلا پوس وی چه رقم؟
نه کل از زش خانه که پروتون پی بستر که ما تا چاونه ویلی ما با پلار تو ویلی تا ما جیک از شخصو هم زو گرزم نو آقا با ما تو ویلی تا اوس نسی گرزی داره تا زخمونه دی دیر زیاد دی نو خو ما تا اینو ویلی تا پخانه ستا پا او ما وراز مانه دی ما دویم پاسمان کهو نو دی وقت که منگ رئیس هم راقلو ما پلار هم مالتو زی اینن عملیت خانه تا بیاوی ورده نمی سی دا پاسمانی که کلش دا ما پخانه سی برا را جیگه کلالا سی زی گورم سی دی ما پخانه ستا دا خو دا غا لحظه که پا ما بنه دیر و بد حالت راقه دا وجود می و دا آقا می دیر خراب سو ستا پخه مولی داره بیخلی سو حالت راگه سی دماغ رو دریگی خب بیر تا می زان می خبر تشوی که سی نا خدا سی مرنه و خدا سی نور تکلیف در تنه دا و دا دا و خب زوانده ای بیام نمغ وقت نه تقریبا شل شپی تیره شی نمغ وقت نه تروسه پوری آی سی ار سی آقی که منگه پخه جوده و وز بی لکره و بی خب بی بعد گرزو
د امریسی د موسی د عملیاتي برخې مسول محمد عالم فرمولی وایي چې د دوی کارکونکو اوس په ډیرو کم ولایتو کې کار کوي. ښاغلی فرمولی علت د بودیجې کمښت ګڼي.
کابل کې جریان لري، په قندهار کې جریان لري او په هلمند کې جریان لري. پخوا موږ دا پروګرامونه واسه وه، البته بودیجه مو زیاته وه، په ټول افغانستان کې موږ کار کوو. اوس بودیجه چون محدود شوی دی او پرسونل هم محدود شوی دی، په محدودو ولایتونو کې کار کوو. د نمونې په شکل باندې د مس عینک پروژه وه چې موږ پاکه چې د هغه تقریبا نفع ټول افغانانو ته رسېږي، ځکه چې یوه غټه پروژه دی، دا د ایم ډي سي په وجه پاک شوی دی. کابل قندهار روډ چې تاسې وینئ سړک چې بس ازي وشو، دا د ایم ډي سي د موسې لخوا پاک شه. د قندار هرات سرک چې تاسو ګورئ، هرات فرا سرک چې تاسو ګورئ، غزنی پکتیکا سرک چې تاسو ګورئ، او کابل گردی سرک چې تاسو ګورئ، او کابل جلال آباد سرک چې ګورئ، د ایم ډی سی لخوا پاک شوی دی چې د دوی فعالیتونه دي چې په جریان د خپل کارونو کې د فعالیتونه یې کړي دي.
د محمد عالم له نظره دوی تر دې دم ډیر کار کړی، خو ځینې کسان بیا وایي چې د ماین پاکۍ مسؤول که څنګه چې ښایي هسې کار نه دی کړی. د لوګر اوسېدونکی حاجي کمال په همدې اړه وایي:
مؤسساتی ډېر تشکیلونه لري، اما کار په غټ شکل نشي کولی، ځکه خبر خو د دولت تر اوسه پورې په تسلط نشي. ستاسو څومره پیسې راځي، فنډ څومره راغی، څومره مصرف کړ؟ دغه مینونه خو په اکثره د جایو کې چې دوی وایي چې موږ پکړي بیا په غېږ کې دغه ضرر پیدا شوی، په غېږ کې مین نه پاتې دي. اما دوی ته یو ډېره ښه طریقه دا ده چې دغه مینونه خو سابقه موږ پکړي دي، خو چون نه دي کېښودل شوي دي، در حالې کې چې هغه مین چې کېږي هغه د شلو کلو مخکې مین، یعنې په صحیح صورت یې نه پاکي.
خو د مین پاکۍ د موسسو مسؤولین بیا دا نه مني چې دوی کم کار کړی. یو ځل بیا ښاغلی فرمولی:
د افغانستان د مین پاکۍ پروګرام چې دی یو مشخصه ځانته پروسه یا طرز العمل لري. کله چې ډونر کوم موسې ته کومه پروژه ورکوي، دغه سره کومک کوي، پیسې ورکوي، د هرې په اصطلاح افغانۍ ووایي، د هرې افغانۍ په مقابل کې هغه موسسه مجبور و مکلف ده چې جوابده وي هغه ډونر ته. نو په دې پروسه ډېره شفافه روانه ده، د هرې افغانۍ په مقابل کې هلته متر مربع ساحه پاک شوی دی. کله چې موږ خپل پروګرام جوړوو، پیسې چې راځي د هغه په مقابل کې موږ ته وایي چې تا ته یو میلیون ډالر زه درکوم، د یو میلیون ډالر په مقابل کې د تا نه لس میلیونه ساحه زه پاک سازی غواړم. موږ مجبور و مکلف چې هغه ساحه ورته پاک کړو. دا پروسه ډېر شفاف دی. د خلک چې دغه نظرونه لري یا هغه لري د نظر زره دومه د ما تقریبا درویشت کاله اوسه چې د موسسه کې کار کوم، په مختلفو بخشو کې مې کار کړی دی. پروسه شفاف دی او کوم معاش چې دوی ته اول شوی دی، هر سړی د خپل معاش مطابق د هغه نه برخوردار دی. اضافه په دې کې څوک اختلاس نشي کولی.
کوم کسان چې ماینونه ږدي او د هغو د چاودنې په وجه انسانانو او نورو ژوندیو موجوداتو ته د سر زیان اړوي، دا عمل د اسلام له نظره څنګه دی؟ له دیني عالم محمد عالم مدني څخه اورو.
د اسلام له نقطې نظره من خو ډېر یو مضره اله ده. د دې نه ډېر واړه مضر شیونه چې د انسان د صحت دپاره یا د محیط دپاره مضر وي، د اسلام مقدس دین د هغې منع په ډېره کلکو الفاظو سره کړې ده. مثلا د اسلام مقدس دین چا ته اجازه نه ورکوي حتی په لاره کې هلته مضر شیان واچوي، لکه ښیښې، لکه ازغي، لکه تیږې واچوي چې د خلکو دپاره د ازار وضعیت باعث شي. هغه پیاده لارې وي که لوی لارې وي، دغه شان په نور عام محیط کې هر هغه شی چې د انسان یا حتی د حیواناتو د ژوند دپاره مضر تمامېږي، د اسلام مقدس دین په ډېره کلکه یې هغې مخنیوی کړی ده. کوم خلک چې هغه ځان ته مسلمانان هم وایي او هغه دا کارونه کوي، مینونه د خلکو په لارو کې ښخوي او بې ګناه خلک د هغو د قتل باعث ګرځي، قصدن وي او که سهون وي، دا یقینا یو جرم دی، یو نه بښونکی جرم دی، ړوند غشی دی چې په هر چا ورغی. د اسلام د مقدس دین له نظره دغسې کار چې هر څوک کوي، هر څوک چې وي، په هر نوم باندې چې وی به له شک چې دا جرم په حدیث شریف کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دی مسلمان وینه تویول دا د الله تعالی په نس باندې د ټولي دنیا د ورانیدلو نه هم سخت دی نو د جزا جهنم دا د باندې به د الله تعالی غضب وي او د الله تعالی لعنت به په د باندې وي او الله تعالی د دین علاوه هم سخت عذاب وعده له داس خلکو سره کړی دی
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوږو اوریدونکو سلام چارواکی استعفا تم لا تړلی ده او هر ورځ ایونه ایو چارواکی استعفا کړی وی او خلکو هم د تیښتې لار نیولې ده څوک په سمندر کې ډوب شول او څوک هم په لار کې لیوان وخوړل خو زیاتره چارواکی داسې مسمس کیږي چې ته بوای د کوم آرام پر مخ تللی او ماړه هوا چارواکی دی د خبروانې په پایل کې مولا یو چارواکی سره مرکه درا بولو خا چارواکی صاحب تا خو به تل د خاینانو شکایتونه کول او بد به دې پرې ویل د هر خاین نوم به دې براله اخیسته نو اوس خو له هماغو ټولو سره په یوه دسترخوان ناست یې زړه دې نه دی پتنګ
له لرې سړي ته هر څوک خاین ښکاري خو چې څومره در نږدې کېږي همدومره سړي ته ښه او درون معلومیږي
نو له دې ښکاري چې تا غلط ګمان کوه او د خپل غلط ګمان په اساس دې دغه درانده کسان سپکول ها
راځه له دغه باسه به تیر شو دا وای چې سوله به راشي که نه
نو دا پوښتنه خو زه باید له تانه وکړم ځکه چې د سولې د راتلو او یا نه راتلو په جریان خو به ته ښه خبر یې
که سوله راشي ډېره به ښه شي آرامي به شي امنیت به راشي او د خلکو مرګ و ژوبله به کمه شي
په دې خبره خو هر څوک پوهیږي او په دې هم پوهیږم چې د ما پام بل طرف ته اړوې ځکه چې د ما د پوښتنې سم ځواب نه لري
د کومې پوښتنې
هغه د خاینانو او خیانت پوښتنه هغه چې تا ډیر بد وړل ورڅخه
د ډالرو مخ ډیر نازک دی او د قدرت موټر او چاپلوسانو د کته پورته کېدو خوند دومره ډیر دی چې سړی د خاین او خیانت په هکله فکر کولو ته هم نه پرېږدي
نو داسې ښکاري چې د فساد دغه خوسر ډنډ ته تام وردنګلی دي
ما ته خو کوم فساد نه ښکاري ګومان کوم چې دا د خلکو کوم وهم دی چې حقیقت نه لري
کله چې ته چارواکی نه وې نو هغه د خیانت فساد او مفسدینو په ضد ستا تبلیغات د تا وهم وو
شاید ډیر وخت سړی نه پوهیږي چې ولې سړی د نورو په هکله فکر کوي د هغوی د خیانت او فساد په هکله خو اوس باور لرم چې زیاتره وخت دغه فکرونه سړي ته په محرومیت کې پیدا کیږي او اوس چې ګورم نو هیڅ فساد او مفسد خیانت او خاین نه وینم چې دا به د لوړ موقف او څوکۍ لت وي او که به کوم بل څه وي
نو اوس څه احساس کوې
چې رښتیا درته ووایم نو د ویرې احساس کوم او کله کله د ملامتیا احساس کوم
له څه شي ویرېږې
له دې چې دغه موقف او څوکۍ مې له لاسه ونه وځي ځکه اوس پرته د ځان له صفتونو اورېدلو د ملګرو له راته ښکته پورته کېدلو او میلمستیاو هیڅ ژوند نشم کولی او که یې وم کم بې خونده به وي
رواجونه وخت په وخت بدلیږي تر دې چې خزینه فاتحې د واده درجې ته رسېدلې دي راځئ له یو نوي بدلونه مو خبر کړو
سبا ته فاتحې ته زم نشم کولای
د چا فاتحه ده؟
د انیلا د مور فاتحه ده
کور کې ده؟
نه د نوي خر د فاتحې په سالون کې ده
زنو بیا خو راتلی شي
ولې
ځکه چې یو لاس پورته کول دي چې دعا مو کړه راپاڅېږه
کاشکې دغسې وای تر مازدیګر هم نشم تېر راتلی
ولې
خو ملګري خپلوان او نور پېژندو یې راځي چې لارې وی سره یو یو سلام ورکم مازدیګر کیږي.
او خزه فاتحه د مجلسونو او خبرو ځای نه دی، مړي ته د دعا لپاره خلک ځي او د مړي د وارثانو د تسلیت لپاره.
د نرانو به دغه سی وي، د ښځو داسې حال وي چې د قاري غږ هم څوک نه اوري.
زه خدای موسمی کا، زه به څه ووایم نو؟
یو څو زره افغانۍ راکه.
د څه لپاره؟
وای د څه لپاره؟ د جامو او د زیوراتو د کرا لپاره. د تا په کور کې خو نه د ښو جامو خاونده شوم او نه د ښو زیوراتو.
جامې او زیورات څه کوي؟ لکه چې د فاتحې نه وروسته کوم واده ته روانی.
واده ته نه ځم، د فاتحه دپاره یې کرا کوم.
د فاتحې لپاره؟
هو، ټول عمر مې همدغه کار کړی خو ته مې نه خبرولې. فاتحه نه وي، سم د جامو د آرایش او د زیوراتو نندارتون وي. او رښتیا د آرایشګه پیسې م راکه.
دا څه وایې؟ دا څه ډول فاتحې دي؟
د تا نو ډېرې زده دي، نن یې عکسونه درته اخلم چې سر دې خلاص سي. سلام وروره.
وعلیکم سلام. څه مو ویل؟
او کرایي جامې مې په کار وې.
د واده لپاره که د کوژدې لپاره؟
د فاتحې لپاره.
ښه ښه، د فاتحې سالون ته ځې؟
هو.
ما ویل چې آرایش دې ډېر غلیظ کړی، نو حتماً د فاتحې سالون ته ځې.
څه وکړو وروره، پرته له مړې ژوندي هم نه کېږي.
رښتیا وایې، ما سره خو دغه څو ډوله د فاتحې جامې او دسکولونه دي، نوي مو راوړي دي، فرانسوي او استرالیایي دي. خو له دې سره د زمرد او طلا ګاڼې هم پکار دي، هغه څنګه کوې؟
هغه هم ورسره کرایه کوم.
له ما سره شته، خو ضمانت به یې څنګه کړې؟
کرایه څو ده؟
کرایه یې لږه ده، ایله څو زره افغانۍ شي، خو ضمانت یې څو میلیونه باید وي.
د کور قواله مې راوړې ده، د یو نیم لک ډالرو کور لرو، د هغه قواله به درته کیږدم.
د وکیلې ګزار او د کوڅې څو تنو لاسلیک هم پکار دی، هغه راوړه، جامې او زیورات به درکړم.
ښه نو لاړه به شم، هغه به راوړم. خدای دې نه بخښي دغه مړي چې دومره ورسره په عذابېږو.
وخورې، هسې مو ځان ته مصیبت جوړ کړی، په خپلو عادي جامو کې چې ورشي څوک به دې راوباسي؟
څوک مو نه راباسي، خو بیا به په خدای که د ښځو له پیغوره خلاصه شم. واده یې یو غم دی او د مړې فاتحه یې بل. لیونی یې کړو اوس له واده نه فاتحې ته ډېر آرایش او سینګار پکار دی.
وی دا څومره ښکلې جامې او دا قیمتي ګاڼې دې څه وخت اخیستې دي؟ تا خو چاته ویلې هم نه دي.
ابله ورځ د غوټۍ پلار راوړې وې، ویل یې په کور کې اغونده.
ښه، دا یې د کور لپاره درته راوړې وې، لکه چې ښه پیسه داره سوې.
پیسه داره چیرې یو، خو پرته له جامو هم نه کېږي. د تا هم نامه خدای ښکلي دي، قیمته به دې اخیستې وي.
راوړې دي نو، نوره خبره نه یم چې په څو به یې اخیستې وي. ځه، په کرایي جامو خو مې ښه وسوځولې.
ور مې در واچاوه.
څه دې ویل؟
نه، مړي ته مې دعا وکړه.
او اوس دغه د وچ ځنګله د کارغانو د هنري ډلې سندره هم واوري.
جانانا مو قرار کا جانان مو قرار کا
ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغانپور، سپوږمۍ، ستاره امینی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
ځوان د څوکې چې ګولې اوروې ځوان د څوکې چې ګولې اوروې د خپل نیکاو د بابا پر کلی دې هدیرا کې د خپلوان پرات دې څوکې پرون څوکې بابا وشتلې ځوان تا څوکې چې ګولې اوروې ته جنازه را پته دمر کې چغو کله کور اخستې خوشنو جل کو باندې دوتو نګر دې وانا خبر سوې کابل اور اخستې دفتای ته پار ځوان مور وا پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ جے دا ابھی پریش کے وہی نکرم او ماشم کو بنا جوانا تا سوچے چھے گولے اور رہے چه بیا دا سوځې د لیدشتې د پیغلو څونو تر ګلو نه راوړې د غم لساندو ستړي سوي کوڅې بیا تړونو تر ګلو نه راوړې بلا چې واخلم میړه نه ځوانه چل دادا خونیانو جالی بلا کی واخلم میڑا نیا جوانا پریدا مور چل دادا خونیانو جالی دا
ستا د پلار ستا د ټبر قاتلان ستا د رهزنو لټمارانو ټولې ځوان راڅوک یې چې ګولې اوروي شادید غلیمان درنا پتا باغ یو باندین سڑی جی داد پردیو پر کا سولو سوی ساپس پیچ لو وینو نا مڑی جی پرد چیس رکی دا قدرت لی ونیان بے گنا وینو خیرن لا سنا پرد چیس رکی دا قدرت لے ونیان بے گنا وینو خیرن لا سنا دل مور چلا گولی مور وا لالا اے چار جسم نازک رے گنا دل مور چلا